السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیونه ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالي مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت ښه والي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي دي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سی شرکت د مسعینه کان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یو طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سی شرکت په 1980 لمریز کال د افغانستان د همغه محل حکومت سره د عینک د مسو د کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل شوی، بلکې له هغو شرطونو په شار شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤولانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان کې خلکو شکایت کړی دی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د عینک د مسو کان د لوګر ولایت په مداغې ولسوالۍ کې دی او د زیرمو ارزښت یې شاوخوا $50 میلیارد اټکل کیږي. د یمن د جنوب د بیلتنپالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د حضرموت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی دی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت ته به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاضي ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو سکون کو هله دا چې روغ او جربې سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي. درنو سکون کو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغول او د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو. مغول په اصل کې د ژرپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل، او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډېر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی شکیل و، یعنی سره له دې چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو، خو بیا هم تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل و. وروسته بیا د دمړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړه او شخړه چې دی هغه تر یو حد سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي، او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي، او دی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي. یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي، د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي، چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1402 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې دی په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي، د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخو باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغني زوی و، او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل سوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری و، یا د لشکر مشري په غاړه درلوده، چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله، د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم وروسپارل سوه. ملک رکن الدین هم د خپلې 26 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل لمسی د شمس الدین کرت د ډېره پاملرنه کوله، او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د لمسی و، یعنی د لور د خپل لمسی و، چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کیږي، او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي، او د مغولو د دغه کار د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري وروسپاري، چې د افغانستان یو مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1400 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو، او په دې ترتیب سره د آلکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځېدله. او آلکرت امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسان وه، او دوی 10 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ده ځایناستي ته راځو. راځو تیمور ګورکاني پیشنو، او دا چې د هغه ځایناستي څوک دي. مورخونو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دی، چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1216 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږېدلی دی، او دی په تر 1218 کال پورې د تیمور د ژوند په حقله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کیږي چې دی په کوچنیوالي هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په غشي وشتلو باندې دی بوخت و. مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي اسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي، او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري، او د دغه څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې، یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخه سولې، د واکمنی تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګانی یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګانی خورې خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګانی لقب دی واخیستی. او تیمور د امیر حسین قزغانی په مرسته سره د ماورانه هر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل. او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی ووژنو د ماورانه هر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپل پلازمینه وټاکله. رزو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور واري د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه رنګ یا هغه د منځه یوړي مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومیدي هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولیږي او خپل هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دی به هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړ. یعنې په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ورده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غصې څخه په امن کې پاتې سو. خو بیا په 1508 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو. او د الت کورنۍ د ال ارت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په 90 کلنۍ کې خپله په 90 کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډېرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لویې امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې. او بالاخره بیا تیمور په 1908 قمري کال کې د یو اویا کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د 64 زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل. او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنې دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغېزه وکړه. او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغېزې په فرهنګي برخه کې هم اغېزې درلودې او دغه اغېزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسېدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه همهغه خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ ماورانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمل موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزی آسیا د پوند یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مگر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته شول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي هروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه او مهرنسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهوره علمي او فرهنګي شخصیتونه وو چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درچې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلي وو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره له حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه ونی که هریمه منی درنو سکونکو، هله د چروغ او جوړ به یاست وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرغ لاس تایم، هله د چین نورس هم د لوست اخر نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مو لوست د تیری او ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینی موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوه، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی د میاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه د میاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې د دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپهسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په سم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایلو استاذ هم هغه محل موجود و، او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم، زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و، او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره سوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ آواز سره وویل چې لوی جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي، او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ږدي، او د تاج او جوغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډیر توپیر درلود. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر نه، هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه وه چې مالیات او دولتي عادیات عایدات یې خلکو او بیت المال یې سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځی چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنی چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول، او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره شول. په نظام کې محمد نادر شاه تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه وه چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنې دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپله یو باکلتوره شخص و، او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکېنۍ دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی و، هغه زیانونه لیرې کړي، او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم ده وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي، او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي، او دولتي واک هم ټینګ کړي، او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنۍ دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودې چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودې. هماغه و چې دی د هیواد قانونیت په فکر کې سو چې قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوشیاري سره هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل، او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل، او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو، او همدارنګه اصولنامې هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 لمریز کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړه او تصویب شول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1910 لمریز کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو، او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سو، زموږ هیواد افغانستان قانون پیدا کې، او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تله. د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چې نیکې اړیکې ولري او ښه اړیکې د هغو سره ټینګې کړي، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي، او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي، تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدله، او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي، چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خبر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده، د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه، او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړ، او په همدې توګه پیسې دوی راکچې پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې. هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې هغه د یادولو وړ ده، چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه دنده ترسره کول. همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودی، زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل. او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړۍ ترمیم شوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي و په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل، او د هیواد اقتصاد یې په خپلو پښو باندې ودروي، او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شول. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته، چې شهزاده محمد ظاهر څره کم وخت ورسېدی. د دویمې نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې، د بحران په لمنځه وړلو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده، او تر څنګ یې دا چې دغه دولت او واکمني د هر څه څه ډول پیښېږي راځو وایي. د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه. د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهۍ لپاره وټاکل سو، او دی وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په لومړنۍ کلونه کې دویمه نړیواله جګړه پیښېږي، او دویمه نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسېږي. چې د دغې جګړې لمبې چې بیا هغه د اروپا څخه راپورته سولې، ډېر ژر آسیا او نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې ښه تدبیر یې درلودی، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته سي، دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو، او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې. پر شوروي اتحاد د المان حملې، د بحر الکحل پر سیمې باندې د جاپان حملې، او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې وې هغه قطع سولې. د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې، هغه سوداګري ټیټې کچې ته راورسېدل، او یوازې د هندوستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې، او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به یې لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او دا چې به یې کنټرول کړي او به یې تنظیم کړي، د دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل. او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ سو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته، چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې دته ورسپارل سوې وې. د هغه د غوښتنې د مخې دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه، او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسېږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه. له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکي، او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخه په خپلو پښو باندې ودروي، او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي. د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي، او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو، او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړي اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک تر من سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دا فابریکه نور هم پرمختللې سول او ترڅنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثر سیمو ته میوه او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شېبو تاسو راسره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ور څخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتي محصله بریاز وخته بریاز وخت د طب پوهنځي تر نیمه لوسته یو زدکړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز وخت ولې طب پوهنځي انتخاب کړی و هیلې څه دي روسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولای څه کارونه یې کړی دي، زده کړې لکم ځای پیل کړی دي، نور سرگرمیان یې څه دي، په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګ که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مشې، منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی اوز دکڑا کو مچه خونزی مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افتر دا جانه تاستا و دا ازادی را دیو بولو بلو ناوری دون کتا باری از واکی ما خوشحال ایم چه تاستا رستای ما بلی او نیستاستا سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې ما. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه شي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ور سره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشومتوب کې اتمان باید خوانځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون چیرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته یا هغه یو فامیده پوه کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یو ملګری وایم سپین وای چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم. بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع کړ، ختم مو کړ، پوهنتون مو شروع کړ، ختم مو کړ، اوس هم سره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګری شریکه که وایم چې د خور ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې ورسره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه ایمډي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي، په مخکې لري چې تاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه تاسو وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کیږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نشي ساتلی یا نشي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 10 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 10 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو، دا چې زموږ د ملګرتیا له اول څخه مشروع تر اوسه پورې دوامداره ده. خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما او دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه، یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو، نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېر حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهاله اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې، زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلې دی، ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مو علاوه مې هم زابل ولایت کې ویل، تقریبا ما 4-5 کاله همالته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللی یم، هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې. کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم، ام د قندر ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی، خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه ام د قندر ولایت کې، او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تېرو 20 کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی، او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی. دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده، چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی، زابل میشته کس وم، که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت د نور ولایت ولایت ډېر دقیق معلومات لرم، دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کندازون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس پخوا پرتله ښه و، که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېشن شوی دی، خراب شوی دی، پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي په خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس و تعلیم ته مثال تسلسل نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق کړه دی صحت بخش کې وایم، که د زړه په تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بیسي وادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبره ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا، ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلود، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
کچیر اوس وخت راس او کچیر اوس وخت راس او په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوی. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي جوړیږي، خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم نه تاسو کوم څه نه وو. حتی نجونې سره کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مواره چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي دی مورا کور ته لاړ شي، دوی یو دیني توري مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال و کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرله د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي، پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چې هلته اوسېدلی یاستې او وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د ده زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېر مننه چې ما ورسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې دی هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر حالته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی او بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل کاکا خیل د دواړه طرفه هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه د هغوی په خوند او په ارزښت یې نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی پاره وښتلې وسم پاره چې ولدون نور پر مختو کې لوي طریقه نه لوي طریقه، موږ باندې تعلیم وکړه تحصیل وکړه، موږ د پاره ډیر کوششونه وکړ، ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایطو کې یاد تر دې حد پوري چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل ورانې لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړه، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز ما د کومې راز ما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش شوی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش شوی کم مزمن کې تکړه وي
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دوه سم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېر وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم مې ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه لید خو نه و کنه همداسې وختل دې شه زده کړی وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې توادار کړی چې من باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې وخت سنجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کول. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې. ما هرې خوا ته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي، دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېرې زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم، پخپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل پخپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه زین زنداس مشکلات ډیر غټ مشکلات په خپل حال کړی، حتی په دوم کس خبر سوی نه دی، دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل لې برکت، ځکه وای کنه ویل کیږي په هنوا چا څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه لار خپل رڼا یو غسر چراغ وی رڼا خو کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه ان هغه داسې تور شپش کاری هغه په تشبه کې څل دلای شي، هغه که چیرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی، هغه مجبور دی بل چاته وای، یعنی که زه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ اهمیت نه دی ورکړی، سمه تر ټولو مدار مې نه ده چې زه خپل مشکل په خپل حال کما او دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپل وکي، دا ډېر ډېر ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې مو همداسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسئ خاون پیسو ته، یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته، باید ډېر سړی ضرورت نه لري، او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بله زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي، او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ماسه قبول چای چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که صحیح ده پلار پیسې راکوي خاون یا ورو را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندورې بې احسان بې مینت ای، زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم، دا ما ته ډېر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم، ته ډېر هدف پورې چاته احتیاج نسم، څومره چې وسم همدومره کوشش وکړم همدم په خپلو پښو باندې ودرېږم، ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه، تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې مته کړی که نه؟
دا جانې دا خو داسې سوال دی ځم که دا بل کس ما په ارتباط سوال وای شاید وایي درته رښتیا وایي. بلې هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی، نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي، تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونو کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم، مثال که او اشپزی وي پاکاري وي صفاکاري هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې هو
اشپزی کې د څه ښه زده دي بریا؟ اشپزی کې څه ښه پخولی شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوشې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم، او د تر څنګ تر څنګ قابلي پلو وزبکي پلو
استاسی د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی؟ کزابل یا کندهار دواړه ته مشو غلته خلک څه ډېر خوري څه ډېر پخوي علاوه د غوښې نه وایه؟
کلاس وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم، زابل ولایت کې مثال دا د زون د طرف زون کې چې دی هغوی دادو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وایي، مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دی ډېر اوس رواج شوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي، او دو سره سره هغه دودیزه پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده ډېرې خلک خوښوي.
حتمن د پسه شوروا به وي؟
او د پسه شوروا یې ډېره خوښېږي، ډېرې پخوي په مراسمو کې ودونو کې.
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي، عموما دوی غوښه ډېره خوري، او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه، نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایه، واده څنګه ده؟ پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی. 15 لکه دی دلته که چیرې وکونډې فرض کړه که نه یو څوک دا شا سره واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښی وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی. خو که چیرې څوک وغواړي چې دی باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی شئ. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطره دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاته دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کوم وظیفه اصل لرلی هغه پرې بندې سوې حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دي نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي.
تاسې ویل چې باسواده نجلۍ سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډیره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې
بلې تر ډېره حده پورې فرق لري فرق لري داسې فرق لري مثال چیرته د هلک فامیل خپل هلک سیوادار وي هغه پورته کړی وي د وی فامیل سیوادار وي فرض کړه زوم کوي یو بل اصطلاح کار کوم شو فکر وي هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس وي داسې انجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ لري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه یا هغه سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال دی بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض کړه د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې څه چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري هغوی زړه نه ورته شکوي حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخ ورته راضي کېږي یعنې زړه نه ورته شکوي. فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل هلک هغوی غواړي غواړي هغوی سواد خپله خوله واچي زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سوادار یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه یې کړی خو بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي په داس فامیلونو پسې په داس نجونو پسې په داس پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي درس کوي تعلیم کوي زړه نه ورته شکوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایه واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کې مېن که چیرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي پکې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی 6 لکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې دغه فرق لري پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ستدي چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي یا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاون کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي په دې سار بیا بسي اته جمعې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي وایي درېیمه یې ده بیا نو په هغه درېیمه باندې راځي ناوې م راځي راوباسي ټوله د کلي ښځې راټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړي، چا کالي را وړي، چا تیلا را وړي، بس خدای وس چا څه را وړي، هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زواج تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي،
او دا ټول مصارف به زموږ ورکوي.
فرق لري، دغه د ناوې په کور کې چې ماویل د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوا دی، زوم د خوا ورکول کېږي.
کدام راته وایي چې د کندهار او زابل د ښځې، بخصوص د کندهار ښځې چې دي، په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارۍ غاړې ورته وایي. تاسې خپل هم خیاطي کوئ، زده مو ده، په دې راته وویل چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزي، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې موږ لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامک دوزي زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزي ده، اوګان دوزي ده، چرمه دوزي ده، مهره دوزي ده، د عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورته که نه ماکسي چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو، کومره دوزي که چرمه دوزي، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري، چې هر څوک کومره دوزي فرمایش کوي، هغه پرې کوي. څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی، هر یو جلا.
او د دغه پاره ته وایي ساسي د خپل کاروبار چې دا ونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي، دا هم په دې برخه کې ده، ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو سوال وکړي.
و هم دا یاد وو،
زه خدای خداستې فردجانې دا په فرمایشات پورې اعتبار، زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چاري او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه او عاید هم زیات دی. فرمایش پورې اعتبار، نظر فرمایش، نظر شته په کار کولو، مثال په کاکردګۍ پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم، یا داسې نور برنامه کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ، یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي، یا لارښوونه ورته لرئ؟ له تاسې اورم.
بله، بالکل. چون زه خپل عکس هم چې مار مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنکړه، اوس مې د لاس نه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ما قسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلاً آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستا دي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي، چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو، سودا کوو، محرم غواړي، حتی ټیکسي کې تر ډېر حده پورې موږ تنانه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا وانه سو زه دانه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار، کم تر هر څه ښه دی.